ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ستړي مشي خبرمنو اوریدونکو او خراخلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري نن د پنځمبي یا زیارت اوراس کال 2013 د جولای د میاشتې 12 نیټه ده د مهال وخت شوې دی په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ په افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي ستاسو قرباني او ستاسو په وړاندې زه منظر شهید
او زه محمد عالمگیر
لومړی هم ستاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د جمعې پر ورځ هیواد ته راستنې دوه وړاندې پنجاب پولیسو د مسلم لیگ نون ډلې د سلو څخه زیات فعالین گرفتار کړي او پیپلز ګوند وایي په 5 جولای هیواد کې کیدونکو تور داکنې دوه وړاندې څخه متنازع ګرځولې شوي او زیاتوي هڅې روانې دي چې ټول ټاکنې ونشي یا شاته کړل شي
بلې لوري ته د خیبر پښتونخوا نگران حکومت په پیښور کې د ځانمرګي برید د پلټنو لپاره د یو 15 کسیزه ډله جوړه کړې ده او همداراز نن د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه پیښور ته رسیدلی دي او د بلور کورنۍ سره یې غمرازی کړې ده
چارواکي وایي د افغانستان په کندوز ولایت کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ درنې نښتې پیل شوې چې پکې د ملي اردو 10 سرتیري او 5 طالبان وژل شوي بلخوا برسلز کې روان د ناټو سرمشریزه غونډه کې به نن د افغانستان پر سر خبرې کیږي
سرټی کې تاسو واوریدل وز غواک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د جمعې پر ورځ لاهور ته راستنېدو فیصله کړې ده پاکستانی مطبوعات وایي د پنجاب ایالت لاهور ښار پولیسو د مسلم لیگ نون ډلې فعالینو گرفتاری هم شروع کړي د ځایي میډیا تر مخه پولیسو لاهور ایئرپورټ ته تلونکي لارو کې خندان هم اچولې د مسلم لیگ نون ډلې یو مشر صدر فیکنن په یو خبري غونډه کې خپل ورکرانو د پولیسو تکید نه سمدستي د خوشې کېدو غوښتنه هم کړې ده دی وایي د سلو څخه زیات ملګري تر اوسه پولیسو په غیر قانوني ډول گرفتار کړي د پاټې د غړو په حق لا ویل کېږي د پخواني وزیر اعظم د لندن نه واپس کېدو لپاره تیار نیولې وي بل لوري ته د پاکستان پیپلز ګوند په 15 جولای هیواد کې کیدونکو ټول ټاکنې د وړاندې څخه متنازع ګرځولي او وایي هڅې روانې دي چې دغه ټول ټاکنې ونشي یا شاته کړی شي په دې هکله لنډ تفصیل درته زموږ همکار بختور شار وړاندې کوي
څېړونکي وایي په پاکستان کې په لومړي ځل په ښکاره توګه لیدل کېږي چې ځینې مضبوط پټ لاسونه په سپینه ورځ د راتلونکو انتخاباتو نه 2 هفتې وړاندې ځینې سیاسي ګوندونه او سیاسي شخصیتونه د انتخابي سیالۍ نه په یو یا بل ډول بهر وباسي او یا ورته داسې حالات جوړول کېږي چې دغه سیالي د مضبوطو قوتونو د خوښي سیاسي ګوند وګټي د خپل خوخه د انتخابي نتیجو ترلاسه کولو لپاره د ټولو مخکې د پاکستان په میډیا پابندي ولګیده د امریکای متبره ورسپانه واشنگتن پوسټ نن په یو مقاله کې لیکلی دی چې پاکستان کې د جولای په 15مه د انتخاباتو لامله به د راتلونکي نوي حکومت جوړول ډیر ګران کار وي او وایي علت یې دا دی چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو او د میډیا په ازادۍ باندې په تاریخ کې بېچاره حمله کړې او بغیر ټګۍ د ټاکنو امکانات د خطر سره مخ کړي دي د پاکستان پیپلز ګوند هم نن ویلي چې روانو حالاتو راتلونکي ټاکنې متنازع یا لانجمنې کړې دي مسلم لیگ نون ډلې د مخکې نه د انتخاباتو وړاندې د یاد ګوند مشرانو په ضد ریاستي او عدالتي فیصلې سیاسي بللې مسلم لیگ نون ادعا کوي په لاهور کې پولیسو د ګوند د 300 نه زیات کارکونکو نیولې دي سیکولر ګوندونه د تیر په شان یو ځل بیا د ترګرۍ د خطر سره مخ دي لوی مثال یې په پیښور کې د عوامي نېشنل پارټۍ په غونډه ځانمرګي برید دی په دغه برید کې د ګوند یو مشر هارون بلور سره د 40 نورو فعالینو وژل شوی دا ښایي چې د سیاست زاړه لوبغاړي د ریاست مضبوطو لاسونو ته قبول نه دي او کېدای شي د کمې نوې تجربې لپاره کار روان وي
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده
د خیبر پښتونخوا نگران حکومت په پیښور کې د ځانمرګي برید د پلټنو لپاره یو 15 کسیزه ډله جوړه کړې ده. د چهارشنبې په شپه په یکتوت کې د عوامي نېشنل ګوند پر یوې انتخاباتي غونډې ځانمرګي برید کې د دې ګوند د یو مشر هارون بلور په ګډون 22 کسان ووژل شول او له 40 ډېر زخمیان شول. د دې برید ذمواري پاکستاني طالبانو منلې ده. په همدې حال کې نن د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا پیښور ته رسیدلی دي او د بلور کورنۍ سره یې غمرازی کړې ده.
د پاکستان په قربتوب د شروع یا د چهارشنبې پر ورځ باندې د روس، چین او ایران استخباراتي مشرانو غونډه شوې چې په کې د ترهګرۍ پر ضد همکاري او په ځانګړي ډول افغانستان کې د داعش په موجودګۍ بحث شوې دي. په اسلام آباد کې دولتي سرچینې وی او ای سره په خبرو کې پخلی کړی دی چې دغه غونډې ګډونوالو په افغانستان کې داعش د مخه نیولو چې ګاونډي هیوادونو ته ګواښ دی په اړوند تفصیلي خبرې کړي. دا غیر معمولی غونډه د هیوادونو ترمنځ شوې چې نیغ په نیغه د داعش تر هغه سره مخ کې دي شي. خو سرچینو ویلي د اتحاد براندیز چې روس، چین او ایران به پکې وي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ثبات هڅې اغیزمندولی شي. د ماسکو د استخباراتو د بهرني سرویس ویان په اسلام آباد کې د غونډې پخلی هم کړی.
بلې خوا چارواکي وایي د افغانستان په کندوز ولایت کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ درنې نښتې پیل شوې دي چې په کې د ملي اردو 10 سرتیري او 50 طالبان وژل شوي دي. دغه نښتې چې بیګا د شپې په 12 بجو پیل شوي تر دا مهاله دوامدار دي. د کندوز د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی ویلي چې دواړو خواو ته په کې درانه زیانونه وختي دي. نور تفصیل تاسو ته محمد اکرام وړاندې کوي.
د افغانستان خبری ادارې په جواب د قندوز ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی له خلیل کلی چې طالبانو د اشتیارچی ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په یو مرکز او چک پوسټو له 13 شپې راهسي بریدونه شروع کړی دي او د دواړو خواو ترمنځ سخته خطر روانه ده. نوموړي پخلی کړی چې تر دې وخت پورې د ملي اردو 10 پوځیان وژل شوي او لس نور جوبل شوي دي او طالبانو د ملي اردو په وسلو او نورو وسایلو هم قبضه کړې ده. خود افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان محمد رادمنش خبريالانو ته ویلي چې په جګړه کې 15 افغان پوځیان او 50 طالبان وژل شوي دي. ویان ویلي چې سیمه کې افغان ځواکونو ته هوایي مرسته هم ترلاسه شوې ده او ډېر ضربا د طالبانو بریدونه په شاو تمبوي. په قندوز کې د غادرنې جګړې وروسته د هغې شروع شوې چې یوه ورځ وړاندې د سعودي عرب په جده ښار کې د نړۍ د 33 اسلامي ملکونو عالمانو افغانستان کې روانې جګړې ناروا بللي او په جنگ د بوختو اړخونو نه یې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې باید د نورو جنګونو نه لاس واخلي. طالبانو د سعودي د عالمانو د غونډې غوښتنې رد کړې او اعلان یې کړی چې هغوی به په دغه غوښتنو خپل دریس کې بدلون رانولي.
د افغانستان په اړه د بلجیم په سرخار برسلز کې د ناټو غونډه کې نن خبرې کیږي. د ناټو نهې ژغړو هیوادونو مشرانو په دې غونډه کې د افغانستان سره په پوځي ملاتړ خبرې کیږي. پرون د برتانیې وزیر اعظم ټریسا می د ناټو د سرمشریزي پر مهال ویلي وو چې افغانستان ته به 340 نور پوځیان لیږي چې د افغان ځواکونو د روزنې او مشورو په برخه کې به کار کوي. ناټو پرون دا هم وویل چې تر 2040 کال پورې به د افغان ځواکونو لپاره مالی مرستې جاری ساتي.
پاکستان ویلي طالبان افغان دولت سره خبرو ته کینول د ټولو ګډه ذمواري ده او په دې اړوند د پاکستان او امریکا ترمنځ خبرې روانې دي چې هیله ده زړه پورې پرمختګ به پکې ولیدل شي. د زیارت پر ورځ خبریالانو ته 19 احوال وړاندې کولو په مهال د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان ډاکټر فیصل ویلي موږ مدام افغانستان کې د جوړجاړي، سولې او ثبات لپاره د پورته کېدونکو ګامونو ملاتړ کړی دی او راتلونکي کې به هم کوو. کله چې خبریالانو د بهرنیو چارو دفتر ویان نه د سعودي کې د علماو د کانفرنس د اعلامیې په حق لا پوښتنه وکړه نو د دغه پوښتنې باندې د نظر ورکولو څخه ډډه وکړه. د چهارشنبې پر ورځ سعودي کې 33 هیوادونو علماو کانفرنس افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه او خپلې اعلامیه کې په طالبانو غږ کړو چې د دې بې مفهومه جګړې څخه د لاس واخلي.
او همدار از پاکستان بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې جګړه د پوځي عملیاتو نه بلکې د مذاکراتو لپاره ختمی دی شي. د دې وزارت وایان ډاکټر فیصل جولای په 12 په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې د افغانانو په مشرۍ او واکې د خبرو ملاتړ کوي او په دې لړ کې په خپل امرستان نه دریغوي.
د امریکای صدر ډونالد ټرمپ په نیټو د نیټو د مشرانو یو بیړنیز غونډه رابللو غږ کړی او خبرداری ورکړی چې امریکا به د نیټو دفاعي ډلې څخه ځان وباسي کچرې غړو ملکونو په فوري توګه خپلې برخې دفاعي خرچې زیاتې نه کړي. ډونالد ټرمپ په برسلز کې یو خبري کانفرنس ته ویل هغه د نیټو په اتحاد یقین لري خو زیاته کړې چې د امریکا سره په تیرو اووه لسیزو کې بې انصافي سلوک شوی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده، تاسو زموږ غږ د واشنگټن ډی سي نه نیغ په نیغه باندې اورئ. پاکستان کې د انتخاباتو په حق لمانی د پاکستان سیاسي مشرانو سره نظر دی او دوی سګوري چې راتلونکي کې به د 15 په جولای باندې کېدونکي د رواني میاشتې په 15 نیټه باندې کېدونکي انتخابات به کوم اړخ ته ځي، نتیجې به څه وي، په دې حق لباندې رپورټونه وړاندې کوو. خو په پاکستان کې روان یو بل پرمختګ ته ستاسو پام راګرځو، او هغه دا چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د جمعې پر ورځ هیواد ته د واپس راستنېدو فیصله کړې ده. پاکستانی مطبوعات وایي د پنجاب پولیسو د مسلم لیگ نون ډلې کارکنان گرفتارولو هڅې پیل کړې دي، او مسلم لیگ نون ډله دعوه لري چې د سلو څخه زیات فعالین د دې تر اوسه پورې پنجاب پولیسو په غیر قانونه ډول گرفتار کړي هم دي. د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې حکله نور تفصیل سدا سی وایي.
د اطلاعاتو تر مخه پولیسو د شورو پشپه د لاهور خار د بیلابیلو تاڼو په هدونو کې د مسلم لیگ نون په دفترونو چاپې لګولي او د دغه غون په درزنونو فعالین نیولې دي. مطبوعات وایي چې د گرفتارو وروسته د مسلم لیگ نون راپارېدل کارکونانو د تاڼو مخې ته د پولیس پر ضد احتجاجونه هم کړي دي. د مسلم لیگ نون د کارکونانو د گرفتارو وروسته ماډل ټاون لاهور کې د غون مرکزی مشر او پخوانی وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق یو بیړنی خبری کانفرنس ته ویلي د غون کارکونان د نیول کېدو وروسته د کوټلک په جیل ته لګل کیږي. هغه دا تور هم لګولې چې د صوبې نگران حکومت به له جواز د کارکونانو په گرفتارولو سره اشتعال پیدا کول غواړي.
اور هم حیران ہے کہ یہ چھیڑ خانی کیوں کی جا رہی ہے، گرفتاریاں بند کی جائیں، گرفتار شدگان کو ریلیز کیا جائے.
هغه وایي موږ په مکمل توګه پوره من یو، خو نه پوهیږو چې د پنجاب نگران حکومت ته د خلکو د نیولو مشوره چا ورکړې ده. د گرفتارو لړۍ دې ودرول شي او نیول شوي کارکونان دې خوشی کړي شي. دغه خبری کانفرنس ته د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر آیا صادق ویلي چې هغوی له دې مخکې د نگران اعلی وزیر حسن عسکری په تقرر اندېښنې لرلې، او نوموړي په پنجاب کې کیدونکې د ټولو عملیاتو پړه په نگران اعلی وزیر ورچولی دا.
چیف منسٹر صاحب، مسلم لیگ نون کا ورکر یہ پورا الیکشن لڑے گا، اور مجبور نہ کریں کہ میرے جیسا انسان بھی سڑک پہ آ کے آپ کا رستہ روکے اور آپ کی موومنٹ کو میں مخل ہوں.
نگران اعلی وزیر ته پیشاره کې هغه ویل چې ستا حکومت صرف د دوو میاشتو لپاره دی، او خبرداري ورکوي چې منشي غنی پر ضد به پخپلا سړکونو ته راوځي. د پولیسو لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې ګرد صوبه کې دفعه یو سلسله سلويخ نافذ ده، او د امن او امان صورتحال لقبلې ځنې کسان نیولې دي. د پنجاب پولیس چارواکي وایي چې د نیول شو کسانو فهرستونه د داخله چارو محکمې تیار کړی دي، او نیول شوی ټول کسان د کوټ لکپت جیل ته لیگلی دی. راپورونه وایي چې پولیسو د لاهور ایرپورټ ته تلونکي ټولې لارې تړلې دي، او ځای په ځای رکاوټونه هم ودرولې دي. صحافي او سیلنکار حسن خان وایي چې د انتخاباتو نه وړاندې د پاکستان تحریک انصاف او د ځینې مذهبي ګوندونو نه علاوه د نورو سیاسي ډلو پر ضد د نیب عدلي او د انتخابي کمیشن لخوا ګړندي ګامونه ښایي چې د انتخاباتو په راتلونکو نتیجو به هم ګوتې پورته کیږي. خو د نواز شریف هیواد ته رستنېدو نه وړاندې په لاهور کې جوړ کړی شوی الغاو تلغاو ته نوموړی په اشاره کې صدا سی وای.
حالات امکان خدای دې نه کی چې داسې شي، خو که چېرې دغه شان ته په دا کم طریقې سره چې دوی دا ټارګټینګ کیږي، لکه دا زما یو ګټ فیلینګ چې ته وي هغه دادی چې یاره خدای دې نه کی خو حالات خرابې دي شي. ځکه تاسو ته لري پته ده 13 ورځې په خور کې کومه واقعیا وشوه. یو طرف د سکیورټی سچویشن چې کوم دی هغه محدود شته، بل طرف ته چې کوم دی حکومت یا د حکومتي ادارو چې کوم کریکټر یا کردار دی هغه حالات فردر دغه طرف ته پوش کی. الله دې خیر کی. خو زما چې یاره د خطر امکانات ډیر.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پرون ماخام په لندن کې د خپل لور مریم نواز سره په یو خبري کانفرنس کې هیواد ته د واپس راتلو اعلان کړی او ویلي چې هغه ته د سزا ورکولو فیصله په عدالت کې نه بل چرته شوې ده. که جیل ته تګ وي او کو په پانسه ختل وي پاکستان ته به ارو مرو راځي. سرګند دی چې د اسلام آباد احتساب عدالت نواز شریف ته د ایون فیلډ ریفرنس په مقدمه کې د لس کالو سزا اورولې ده او هغه به د جمعې په ماخام هیواد ته راستنیږي. او د داخله چارو نگران وزیر وایي چې د نواز شریف په راستنېدو به هغه گرفتارولی شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د دیو راډیو خبری خبرونه ته تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غواړم. زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د پاکستان پیپلز ګوند مشران غړي وایي چې د جولای د 15مې ټاکنې متنازع دي. د دې ګوند دوه مشرانو رضا ربانی او شیری رحمان نن خبریالانو ته ویلي دي چې د دوی په جلسو کې خنډونه اچول کیږي. میا رضا ربانی زیاته کړې ده چې د پاکستان انتخاباتو کمیشن باید دې مسله ته په جدي توګه وګوري ترڅو ټاکنې په شفافه او منصفه فانا تاریخ وشي. د هغه په خبره داسې معلومیږي چې د ټاکنو په خل وخت د کېدو مخنیوي کیږي. په دې هکله نور څه تفصیلات دي د غټول تاسو د اسلام آباد څخه په راپور کې وړاندې کوم.
سینیټ کې د پیپلز پارټي سره تړاو لرونکي د مخالف ډلو مشر شری رحمان په مشرۍ کې د ګوند یو پلاوی انتخابي کمیشن لوړپوري چارواکو سره ملاقات کړی دی او دغه ملاقات نه وروسته میډیا سره خبرو کې شری رحمان د خپل تحفظاتو په اړه صدا سی ویل.
جو تنظیمیں کلدم ہو چکی ہیں یا فورتھ شیڈیول میں ہیں ہمیں بتایا جائے کیسے کلیئر ہوئی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نکالا گیا ہے جو عشروں سے سیاست میں ہیں، جمہوریت کی سٹرگل میں اور لیفٹ کی پالیٹکس میں ہیں، تو ان کو تو نکالا گیا ہے، بہت سو کو نہیں. تو
دا وای چې موږ د سپیناوی غواړو چې اخر د لا قانونه ګرځول شوی تندرو وډلو کاغذونه چاپ پاک کړل او دا چې د دوی کاندیدان اخر څنګه په انتخاباتو کې برخه اخلي، ځکه چې د روښان فکر سیاسي ګوندونو کاندیدانو مخه نیولې شي چا چې د جمهوریت لپاره په لسیزو مبارزه کړې ده. خو د شری رحمان په وینا دغه تندره وړلو کاندیدانو باندې څوک د لاسه چولو نشته دی. دا په داسې حال چې نړیوالې ادارې اف ای ټی اف د لا قانون ډلو مالی سرچینې تړلو کې ناکامۍ په سر د پاکستان نوم په خړ نوموړ کې اچولې دي او دې سره سم د پاکستان حکومت د شیعه مسلمانانو په وجنه تورن او غیر قانونه ګرځولې شوې جماعت اهل سنت مشر مولانا لودیانی نوم د فور شیډول یا شکمنه ترهګرو نومړ نه اوخکلې دي. په نړیواله کچه ترهګر ګرځولې شوې جماعت الدعوه سره تړاو لرونکي ملی مسلم لیگ هم دغه انتخاباتو کې د 300 کاندیدانو د اودریدو پخلی کوي او دغه شان بل یو مذهبي تندره وډل تحریک لبیک هم د سونو په شمیره کې کاندیدان دا ځلې انتخابي میدان ته راکوز کړي دي. او د شری رحمان په خبره د لا قانون ډلو د کاندیدانو په اړه د دوی اندېښنو ته په جواب کې انتخابي کمیشن چارواکو د دې مسولیت په موقتی حکومت اچولې دي. نه یوازې پیپلز پارټي خو د هیواد بل یو لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نواز هم دا تور لګوي چې د هیواد طاقتور فوز استخباراتي ادارې د دوی انتخابي کاندیدان زوروي او دا چې انتخابي عمل په اړه الیکشن کمیشن خپل اختیارات کارولو په ځای په دې اړه ټول واک فوز ته ورکړی دی. خو د انتخابي کمیشن سکتر بابر یعقوب نن په اسلام آباد کې مطبوعاتي بریفنګ ته وینا کې دا تاثر رد کړی دی او د ویلي چې د انتخابي عمل او بیا د وټونو پر ورځ تر نتیجې جاری کېدو پورې د غټول عمل واک به د انتخابي کمیشن اړوند چارواکو په لاس کې وي. د امنیتی وضع په حق له د انتخابي کمیشن سکتر ویلي چې په ګرد هیواد کې حساس ګرځول شوی 13000 پولینګ سټیشنو باندې به سی سی ټی وی کیمرې لګولې شي. خو دوی منله چې انتخاباتو کې د بدامنۍ د پیښو رامنځته کېدو یره ده.
ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور صوبائی حکومتیں اس کے اوپر اس کے نظر رکھیں اس حوالے سے. تو یہ یقیناً اس میں یہ حادثہ ہو گیا تو یہ ثابت ہوا کہ یہ ہمارے خدشات درست ہیں.
دی وای چې تیر ورځ د پیښور تر هغه حمله زموږ اندېښنې صحیح ثابت کړې. د انتخابی کمیشن سکتر زیاته کړه چې دوی انتخاباتو په اړه د امنیت ټینګ ساتلو په حق له تر هغه مخنیوي مرکزی ادارې او نور اړوند امنیتی ادارو سره په تماس کې دي. د دې ترڅنګ نن د سنیټ په غونډه کې یو ځل بیا د هیواد بیلابیلو سیاسي ګوندونو سینیټرانو د انتخابي عمل له شفافیت په اړه اندېښنې ښودلې دي او دوی تور لګولې دي چې د یو منظمې منصوبې د لاندې ځینې ګوندونو ته ګټې او ځینو ته ماتې ورکولو هڅې دوام لري. بلخوا د پاکستان سترې محکمې لخوا د پیپلز ګوند شریک چیئرمین آصف زرداری نوم سفري بندیزونو نوموړ کې اچولو د خبر نوټس وروستو حکومت د دوی نوم دغه نوموړ نه اوښکلې دي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
ګران اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه تاسو زموږ د واشنگتن ډی سي نه اورئ. موږ سره په سټوډیو کې زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب ملګری شوی دی. هغه ته هرکلی وایو پیر زبیر شاه صاحب. په خیر راغلئ.
په خیر
پیر صاحب. تاسو نه به سربلند خبرې کوو ته پوسټ پدنه کوو. پاکستان کې روان انتخاباتو کې چې کوم پرمختګ روان دی د هغې په حق له کوم چې وروستو کې څه شوي دي په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ډلې کسان ګرفتاره کېدل، د پاکستان د پخواني وزیر اعظم پاکستان ته واپس راستنېدل، او بیا د پیپلز پارټۍ د یو ډېر مهم بیان د الیکشن په حق له په دې برسر خبرې کوو. لومړۍ پوښتنه مو تاسو نه دای چې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د جمعې په ورځ واپس هیواد ته د راستنېدو فیصله کړې ده. پاکستانی مشران د دې نه وړاندې دغه شان تښتېدلي دي. اوس هم د پاکستان ډېر داسې مشران شته چې هغې په بهر ملکونو کې دي او دلته نه دي راغلي. د پخواني وزیر اعظم میا نواز شریف واپس راستنېدو دا فیصله به په انتخاباتو باندې او په پاکستان کې مجموعي چې کوم د جمهوریت صورتحال دی په هغې باندې به څومره اثر وغورځي ستاسو په فکر؟
دا به غټ اثر په دې وي چې نواز شریف څنګه تاسو ووایي چې نور په ماضي کې خلکو وروست تښتېدلې دي، وطن پرېښی دی، او دا واحد کس ته چې را روان دی، دې باوجود چې د سنگ بخپله ویلي دي چې زه وینم چې جیل وینم په سترګو، او هلته ښځه یې هم ټیک نه ده، بیماره ده، هغه هم پرېږدي او دلته راځي. او مقصد د راتګ دا دی چې فرض کړه نواز شریف را نه شي نو یو قسم د لپته ده چې دی به د پاکستاني سیاست نه به دی بالکل ختم شي. آلریډي وزیر اعظم نه دی نااهل شو، پارټي صدارت نه نااهل شوی دی، او که دی را نغې او په داسې ټیم چې دلته پی ایم ایل این نه علاوه نور چې هر یو میډیا په حملې لاندې دا دغه سې د کارکنان نیولې کېږي لګیا دي، او نواز شریف کراشی نو یو خو به خلکو ورسره چې کوم هغه سمپتی ووټ چې ورته وایي چې خلکو کوم ورسره همدردي وي هغه به زیاته شي، او بل د سره خلک شته د ووټران چې کوم دي هغوی څنګه تاسو چې ګوره نیولې کېږي لګیا دي په لاهور کې، نو هغه هم د به کوشش څنګه د خپل بیان کې ویلي دي، ښځو ته یې ویلي دي چې تاسو راوځئ، خلکو ته یې ویلي دي، او ده ویلي دي چې زه به کوم په ریاست بره یو ریاست چې کوم جوړ دی هغه به زه ختموم. نو دا ډېره غټ
اشاره
د پاکستان فوج ته کړې ده، او هغه ته یې ویلي دي چې دوی هغه خلک چې کوم په سیاست کې ګوتې وهي او د عوامو منډیټ کوي پټۍ لګیا دي، دا خلک به د خلکو نه مزه پاکستان ته. نواز شریف اوس چې کوم هغه دي کومې خبرې کوي لګیا دا تر شه د پارټۍ نه دي، بل پاکستان چې کوم نور سیول سوسایټي دي، نور چې کومې پارټیانې دي، هغه هم دغه خبره کوي چې سیاست کې انجینیرینګ روان دی، او داسې کوشش کېږي لګیا دی چې عدلیه او فوج په یو ځای خپل منتخب داسې حکومت راولي،
الیکشن نه
سلیکشن وکي، او الیکشن تش یو فارمیلیټی ده چې دوی به پوره کړي. نواز شریف را تک سره به زه خوایم چې جمهوریت چې کوم هغه د دا به لږ مضبوط شي. اول ځل به نواز شریف چې کوم دا ښکار کېده چې اوسه پورې د اسټابلیش پر نه دی ودرېدلی، خو اوس ورته ولاړ دی، او ده به زه وایم چې نور به هم د سره ملګري به ډېرېږي، او چې څنګه هم دی را ورسي که فرض کړه دی پرېښودو او د لرنینګ وکړو، نو زه وایم چې د ووټ بینک به هم زیات شي، او پی ایم ایل این چې کوم په خطرې کې و چې نواز شریف تګ نه به دا پارټي ختم شي، دا به بیا ریوایو شي او بیا واپس راشي د الیکشن.
نو بیا پیر صاحب دې باره کې ستاسو څه خیال دی چې د پنجاب پولیسو د مسلم لیگ نواز ډلې کارکنان د هغې گرفتاری شروع کړي دي، او مسلم لیگ پخپله وایي چې زموږ د سلو څخه زیات کسان تر اوسه پورې گرفتار شوي دي. آیا دا ګام د نواز شریف راتګ او دا گرفتاری دا د اسټابلیشمنت یری ښایي؟
نو اسٹیبلشمنٹ خوجی نواز شریف ته دا پیغام ورکړی چې هغه په یو حالت کې دوی نه پریدي. مونږ ولیدل چې کوم دوی پارٹی ممبرانو چاته ټکټ ورکړی و هغوی زنه واپس کړې زنه ویرول او دا ښکاره نواز شریف تیر یو پریس کانفرنس کې ویلو چې دا ایسای کسو په ملتان کې چې هغه د کینډیډیټ راوختی و هغه باندې وفاداری بدلې کړې. دین علاوه کیسونه چې کوم نو یا تو دا ټول یو مقصد دا چې یو کمپین شروع دی چې نواز شریف الیکشن ته هغه نه کی او دا چې کومې لارې دي امانه د خیال چې دا به نواز شریف منې کې او بل نواز شریف باندې داسې غداری کیس دی نه هغه کیس داسې کیس نه دی چې مونږ وایو چې دله به پکې پانسی ملاو شي. بنیادی کیسونه دي او هغه به د په هغه کې دا د مفاد کې چې دی راشي او هغه وکړي او اسټبلشمنټ به هغه کوي چې کوم دوی به کوشش کوي چې د لاره ونیسي.
خبرې پې کېدی چې پیر صاحب یو ډېر مهمه برخه ده هغه د اوس د پیپل پارټۍ دا ګواښو چې هغې وی چې 15 جولای هیواد چې کوم هیواد کې کېدونکي انتخابات دي دې وړاندې متعدد متنازع ګرځولي دي او چې هسې روانې چې ټوټاکنې ونشي یا شاته کړي شي په غوښتل مدار چې په دې باندې تاسو نظر والو خو وخت ډېر زیات کم دی. ډېره مننه پیر صاحب.
ثانک یو ویری مچ.
د دې وا قدر منولې دوم کده محل زو یو بل مهم سیمایز راپور ولورې ته چې د خیبر پختونخوا نگران حکومت په پیښور کې د ځانمرګي بری د پلټنو لپاره د یو 15 کسیز ډله جوړه کړې ده او د دې ترڅنګ نن د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا پیښور ته رسیدلې دي او د هارون بلاور کورنۍ سره یې غمرازي کړې ده. تفصیلات یې د حمید الله څخه تاسو ته په دغه راپور کې وړاندې کوو.
د هارون بلور لاسنیوی ته د موقتی وزیر اعظم ناصر الملک او د پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا په ګډون د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو د ان پی د غړو راتګ د زیارت په تمام ورځ دوام لرلو. بلخوا په دغه پیښه کې د وژل شو کسانو شمیره 2 تر رسیدلې چې نن یو جو بل کس په لیډ ریډینګ روغتون کې ساور کړي. په پیښور کې د نن پورې تمام سیاسي ګوندونو خپل انتخابي کمپاین هم ځنډولې او د پیپلز ګوند او تحریک انصاف دغه جلسې هم ځنډول شوې. سیڑون کی وائی پا ہارن بلور دا ترسر شی برید سرا پا گس اڑھیز گندونو دا ترہگریز بریدونو دا امکان دا حقیقت رنائی ہو مشوا او دا کال 2014 دا انتحابی کمپین پا دوران دا ان پی پا گردون دا زنو سیاسی گندونو دا ترہگریز بریدونو سرا دا مہینی ولو اندیخنے بیارا سرگند شوی. سیڑون کی وائی رستنی برید یواری بیا دا ان پی انتحابی کمپین او ولستا درسیدو حسا ناکام اولی شی. خود اگون یو انتحابی امیدوار ساکب چمکنی وائی
ګورو جی پیغام خو کلیئر دی چې کوم لیبرل فورسز دي کنه جی هغه خلاف دا ټول لگا دی او دې کې دا پیغام دی تاسو هم پته لګی چې کومه پارٹی د شتګردي خلاف اصل کې دا کنه جی هغه خلاف وسوس داخل کړو دی ګورو جی اٹیکس خو ډیفینیټلی تاسو رول اوټ کولای نشئ. پاکستان کې خو پښتون چې کوم بلکې پښتون نه بلوچ څومره ماینورټی کومونه دي دې خو سکیورټی شته نه نو په دې کې دا خطر خو هر وخت دی خو خبره دا څه چې وټ آر د اور چوایسز زموږ چوایس څه دی یا خو ته میدان و پرې نو میدان خو نه پرې دا زموږ خپل فریلی موومنٹ نشم کولے بلا خبر پورا نشم رسولے نو بلتا ہوا ایڈوانٹیج خام خائی دا خو یو ڈس ایڈوانٹیج تا دے کنے.
د کال 2013 انتخابی کمپین تر اوسه پیپلز گوند ایم کی ایم او این پی او بیت اللہ انتخاب زګه غنی چې دا گوندونه د کمپین په محل د یو سل دو کم 500 تر هغریزا بریدونو ښکار شیو. عوامي نېشنل ګوند په 14 تاریخ بیا انتخابی کمپین ته وزي او په پیښور کې د دې ګوند یو کاندید عقیل شاوای په کاده چې پولیس او امنیتی ادارې د دوی د حفاظت ذمہواری پوره کړي.
هغه چې دین انسټرکشنز راغله دي پولیس والو ته هغه یې کار ده موږ چې دین کمپین خونه شروع کاولې تاسو ته پته ده مقابله څنګه چې دیسې کې په میدان کې مشهور وې سودیار خان چې میدان بچاته نه پرې دوی شاه 14 تاریخ ته کمپین شروع ده په ټوټل صبح کې صاحب مقام چې دین دلته نمازی ګر منصر چې دین دا دریم دعا کیږي هغه نه پسته بل سر په 14 تاریخ دا میدان ته بار یو کینډیډیټ راوځي.
خدا امنیتی مشکل یوازې این پی ته نه دی. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو هم نکتا په هغه سیاسي مشرانو کې خودلی چې تر هغه لري د بریښ کار کې دي شي. د ډان رسپانې نن په خپل اداري کې لیکلي سونه وړاندې چې د سیاسي مشرانو نه ریاستي حفاظت او پولیس بیرته واغستل شو نو دغه اقدام د دې سیاسي مشرانو د حفاظت په پروژه کې مددګیر نه و. نن په پیښور کې وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ کې د هیواد اعلی امنیتی چارواکو او صوبائی حکومتی مشرانو د یو پلان منظوري ورکړه چې سرنګا د پر امن انتخاباتو او د سیاسي لیډرانو د حفاظت پروژه برابر کړی. حمید الله وی وی ډیو نیوز پیښور.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یی. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
خدرمن او بیدون کو دا ڈیو ریڈیو خبری خبروانا تاسو دا واشنگتن ڈی سی دا سٹوڈیو سا خبری نن دا پنشنبی یا زیارت ورز کال وزر و تلسم دا جولای دا میاشتی دولسم منیتا دا دا محال وخش ویدی پا پاکستان که دا مازیگر شپگ نیمی پا افغانستان که شپگ او دلتا پا واشنگتن ڈی سی که دا سهر نهانیمی بجی دی تاسو قربانیو ستاسو په وړاندې زه منزه شهید
او زه محمد عالمگیر
یو وار بیا ستاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ده.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د جمعې پر ورځ هیواد د راستنېدو وړاندې پنجاب پولیسو د مسلم لیگ نون ډلې د سلو څخه زیات فعالین گرفتار کړي او پیپلز ګوند د 15 جولای ټول ټاکنې متنازع ګرځولي او تورې لګولې هسې روانې دي چې انتخابات ونه شي یا شاته شي.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت په پیښور کې د ځانمرګي برید د پلټنو لپاره د یو 15 کسیزه ډله جوړه کړې ده او نن د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا پیښور ته رسیدلی دي او د هارون بلور کورنۍ سره یې غمرازي کړې ده.
چارواکي وایي د افغانستان په کندوز ولایت کې د افغان امنیتي چارواکو او طالبانو ترمنځ درنې نښتې پیل شوې چې تر دې دمه د 1.5 افغان عسکرو او 50 طالبانو د مرګ خبرونه راغلي.
سټی کې تاسو واوریدل وز غواک شي د مهمو خبرونو لنډیز ته.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د جمعې پر ورځ هیواد ته راستنېدو فیصله کړې ده. پاکستانی مطبوعات وایي د پنجاب ایالت لاهور ښار پولیسو د مسلم لیگ نون ډلې فعالینو گرفتاری هم شروع کړې. د ځایي میډیا تر مخه پولیسو لاهور ایئرپورټ ته تلونکي لارو کې خنډانه چولې دي او پاکستان پیپلز ګوند په 15 جولای هیواد کې کیدونکو ټول ټاکنو وړاندې لا د متنازع ګرځولې او ویلي هسې روانې دي چې ټول ټاکنې ونه شي یا شاته کړی شي.
چارواکي وایي د افغانستان په کندوز ولایت کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ درنې نښتې پیل شوې دي چې پکې د ملي اردو 10 سرتیري او 50 طالبان وژل شوي دي. بل لورته د افغانستان په اړه د بلجیم په سرخار برسلز کې د ناټو غونډه کې نن خبرې اترې کیږي. د ناټو 9 غړو هیوادونو مشرانو په دې غونډه کې د افغانستان سره په پوځي ملاتړ خبرې کیږي.
پاکستان ویلی طالبانو افغان دولت سره خبرو ته کینول د ټولو ګډ ذمہواری ده او په دې اړوند پاکستان او امریکا ترمنځ خبر روانې دي او هیله څرګنده کړې ده چې زړه پورې پرمختګ به په نږدېو کې ولیدل شي. او د پاکستان په قربتوب د شروع یا چهارشنبه پر ورځ د روس، چین او ایران د استخباراتي مشرانو غونډه شوي چې پکې د ترهګرې پر ضد همکاري او په ځانګړي ډول افغانستان کې د داعش په موجودګۍ بحث شوی دی.
په همدې حال نن د پاکستان موقتی وزیر اعظم ناصر الملک او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا پیښور ته رسیدلی دي او د بلور کورنۍ سره یې غمرازي کړې ده.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي د ناټو غړو هیوادونو ورله باور ورکړي چې دوی خپل اخراجات سیوا کولو په سیوا کوي او ژمنې تکرار کړي دي. تیر ورځ د امریکا صدر په ائتلاف باندې تور لګولیو چې د امریکا لپاره د امریکا جمنی په امریکا باندې بوج شوی. نن خبر اعلان تر سره ټرمپ ویل د غړو جمنو سره ناټو نن ډیره زیاته مضبوطه شوی. خدای نه دی ویلي چې چا کمی جمنی کړی دي.
بلې لورې ته د بخښنې نړیواله اداره یا امنیسټي انټرنیشنل د متحده عربو امارات او د یمن ایتلافي امنیتي ځواکونه په دې تورنوي چې د یمن په سویل کې پټ جیلونه لري او په قیدیانو سره سخت تشدد ترسره کیږي.
د امریکا مرکزي استخباراتي ادارې اف بی آی چارواکي بنند د ادارې ځینو چارواکو د صدر ټرمپ خلاف د کرکې د خبرونو سپیناوي لپاره د کانګرس دوه کمیټو ته مخامخ کیږي. د اف بی آی ادارې یو چارواکي پیټر شټروک د خصوصي وکیل رابرټ مودر په پلټنو کې امداد کاوه چې په دغه مهال یې د ادارې پخوانی وکیل میرمن لیزا پیچ سره ټلیفون میسیجونو تماس میډیا ته مخامخ شول او دغه پس یو لانجه هم راپورته شوه.
په روس کې د نړیوال فوټبال کپ په دوهم سیمی فاینل کې کروشیا انګلند ته ماتې ورکړه. پرون په دغه لوبه کې کروشیا د انګلند یو ګول په مقابل کې دوه ګولونه ورکړل. دوی به د جولای په 15مه د فرانس سره د دې نړیوال کپ فاینل یا پای لوبه کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمنو اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز واوریدو. د مهال زو یو بل مهم راپور ولورې ته څنګه چې تاسو ته مو وړاندې د افغانستان کې د جګړې او د تازه درنو نښتو په اړوند تفصیلات وړاندې کړل چې چارواکي وایي د افغانستان په قندوز ولایت کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ درنې نښتې پیل شوې دي چې پکې د ملي اردو دیرش سرتیري وژل شوي دي او 50 طالبان هم پکې وژل شوي دي. تفصیلات یې تاسو ته زموږ همکار محمد
د افغانستان خبری ادارې پجواک د قندوز ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی د خلیل کلی دی چې طالبانو د دشت ارچی ولسوالۍ په پولې مومن سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو مرکز او چک پوسټونو باندې د تیر شپې راهسې بریدونه شروع کړی دي او د دواړو خواو ترمنځ سخته انختا روانه ده. نوموړي پخلی کړی دی چې تر دې وخت پورې د ملي اردو دیرش پوځیان وژلی شوي دي او لس نور ژوبل شوي دي او طالبانو د ملي اردو په وسلو او نورو وسایلو هم قبضه کړې ده. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان محمد رادمنیش خبریالانو ته ویلي چې په جګړه کې 15 افغان پوځیان او 50 طالبان وژلی شوي دي. ویان ویلي چې سیمه کې افغان ځواکونو ته هوایي مرسته هم ترلاسه شوې ده او ډېر زر به د طالبانو بریدونه په شا باندې وتموي. په قندوز کې دغه درنې جګړې وروسته د هغې شروع شوې دي چې یوه ورځ وړاندې د سعودي عرب په جده ښار کې د نړۍ د 33 اسلامي ملکونو د عالمانو افغانستان کې روانې جګړې ناروا بللي او په جنگ کې د بوختو اړخونو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې باید د نورو جنگونو نه لاس واخلي. طالبانو د سعودي د عالمانو د غونډې غوښتنې رد کړې دي او اعلان یې کړی دی چې هغوی به په دغسې غوښتنو باندې خپل دریس کې بدلون رانولي. نن چارواکو په افغانستان کې دا هم ویلي دي چې د ملک ختیځ پکتیا ولایت په زرمت او احمد ابا ولسوالو کې په ځمکني او هوایي عملیاتو کې په لسګونو توندلاري وژل شوي دي او په غزنی ولایت کې د شورو پورس په یو هوایي حمله کې 20 طالبان وژل شوي دي. اخوا په غربي فرا ولایت کې هم د سختو انخطو رپورټونه راغلي دي چرته چې طالبان د مې میاشت کې ایالتي سرخار قبضه کولو ته نږدې شوي. بلخوا د افغانستان د پوهنې د وزارت ویان کبیر حقمل ویلي د کابل سویل اړخته په لوګر ولایت کې طالبانو یو سکول سوځولی دی. دا په یو میاشت کې د سکول د ورانولو دویمه پیښه ده. دا وروستۍ انخطې په داسې حال باندې کیږي چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د ممکنه سولې خبرو اترو په اړه باندې اندازې لګولې کیږي چې ګینې دواړه اړخ به خبرو اترو ته راضي شي او خبرو اترو ته بکینی او د افغانستان د 19 کالو راهیسې روانې جګړې یو حل به راوستې شي. امریکې تیر کال په افغانستان کې د خپلې تګلارې لاندې هوایي عملیات تیز کړو چې طالبان د خبرو اترو میز ته راولي، خو تر اوسه پورې د طالبانو په جګړو او د هغوی لخوا په بریدونو کې کوم کمی په نظر باندې نه راځي او دا هر څه په داسې حال باندې چې د تیر وړوکی اختر په موقع باندې په عارضي توګه باندې ډزبندي هم شوې وه. اول د افغانستان صدر اشرف غنی ډزبندي اعلان کړی وه چې د هغې وروسته طالبانو هم د درې ورځو پورې ډزبندي اعلان کړله، خو د هغې وروسته په جګړه کې بیا زیاتوالی راغلی دی.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د افغانستان مشرانو جرګې ویلي طالبانو واکمنۍ چې په لومړي ځل د سعودي حکومت په رسمیت باندې وپیژنده او دیني عالمانو ورته احترام درلود، طالبان هم باید د سعودي دغه د سولې وړاندیز ومني. د جرګې ویلي د افغانستان د سولې او امن تړاو د نړۍ او د سیمې د دیني عالمانو صادر شوی او فتوا ته باید افغان طالبان مثبت ځواب ووایي او له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو اترو میز ته حاضر شي. د حق له د افغانستان نه د ډیو رادیو خبريال حکمل روان سادات نور تفصيل سدا سوای.
د افغانستان د مشرانو جرګې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د سعودي عربستان په جدي او مکمه کرومه کې د نړۍ اسلامي هیوادونو دینی علماو صادر شوي فتوا ومني او د دایمي سولې په هدف له جګړې لاس واخلي او له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو میز ته کښېني. د افغان سولې په تړاو د نړۍ دینی علماو له جدي خار وروسته د چهارشنبې په ورځ د مکمه کرومه په کانفرانس کې له بحث او خبرو وروسته و مدعیزه اعلامیه خپره کړه او په ځینو موادو کې رغلي چې د افغانستان حکومت اسلامي دی، وګړي مسلمان دي او روانه جګړه فتنه ده. همدارس په خپره شوی اعلامیه کې د افغانستان روانه جګړه د اسلامي اصولو خلاف او حرامه ګڼل شوې او له افغان حکومت او طالبانو پکې غوښتنه شوې چې د اوربند په کولو سره د سولې بین الافغاني مذاکرات وکړي. د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکي استاد نصرت الله ستنګزی وایي د افغانستان د روانې کشالې په اړه د نړۍ اسلامي هیوادونو د دیني علماو د ګډ دریځ اعلانېدل د سولې لپاره مانوي اساس او بنسټ جوړ کړ. نوموړي ویلي د نړۍ د علماو ګډه اعلامیه به د سولې مذاکراتو ته د طالبانو په حاضرېدو اغېز ولري او په وینا یې سعودي عربستان باید په هغو هیوادونو لازم فشارونه راوړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي.
طالبان باندې به په طبیعي ډول اثر واچوي، ولې د طالبانو په اسلامي تحریک هم په دې برابري کې علما شتون لري. اما بل ټکی د ګاونډیو هېوادونه بل هېواد څخه مداخله کوي، ویل کېږي د طالبانو سره روابط لري، هغه د ایران اسلامي جمهوریت. په طبیعي ډول هر شی چې د سعودي عربستان له آدرس نه خپرېږي، ایران دولت ماهیت دا ده چې به دغه سره مقاطعه وکړي او هغه ونه مني. پاکستان باندې به تاثیر لري که چېرې سعودي رسمي مقامات د خبرې تر شا ودرېږي او دا تعقیب کړي، او ایرانیان به دا هم منفي عکس العمل ولري.
د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي له ډیوې سره په خبرو کې ویلي که طالبان غواړي چې له افغانستان نه بهرني ځواکونه ووځي، د اسلامي نړۍ د علماو له صدر شوي فتوی څخه دې هرکلی وکړي او نور دې افغان وژنه بنده کړي.
په اوله مرحله کې د طالبانو هویت پیژندنه چې اول ځل چې دوی ته پرسنل باندې پیژندنه عربستان او سعودي او علماو اوس کله چې دوی فتوا ورکړي چې دا په افغانستان کې د جګړه فتنه ده، دا په دې معنی کړه چې موږ باید د دوی احترام وکړو، د علماو د فیصلې ته باید درناوی وسي. او د په څنګ کې افغان طالبان نه مغوښته دا ده چې راځي چې لا سره یو کړو، په غیر سره کښېني، بیا بل سره قانې کړو. که تاسې په حق یاست موږ به تاسو په طرف اوسو، او که چېرې تاسې نه یاستئ تاسې موږ په طرف اوسئ. نیمته موده ده چې یو بل به سره قانې کړو، موږ ټوله سره افغانان یو، د یو وزر خلک یاستو.
وسلوالو طالبانو د افغان کشلې په تړاو د نړۍ د اسلامي هیوادونو د دینی علماو صادر شوی اعلامیه رد کړی او په تازه بیان کې ویلي په سعودي کې د علماو ناسته د امریکا په غوښتنه جوړه شوې او د امریکا په لوي دریځونه به یې په مبارزه کوم اغېز ونه لري. د سعودي عربستان په قربتوب او د اسلامي هیوادونو سازمان په نوښت جده او مکمه کرومه په ښارونو کې د افغانستان د سولې په تړاو کانفرانس کې چې تېره سهشنبې او د چهارشنبې په ورځ ترسره شول، د نړۍ شاو خو یو سلو شلو دینی علماو په کې برخه واخیسته. په سعودي کې د نړۍ د علماو په دوه ورځنی ناسته کې چې په جدي او مکې مکرمه کرونو کې تر سره شوه، په خبره شوی اعلامیه کې د افغانستان روانه جګړه حرام او اسلامي اصولو خلاف ګڼل شوی او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو ټینګار شوی. حکمل صدات روان، امریکا غږ ډیو ریډیو، افغانستان.
د ګرانو دونکو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه تاسو په واشنگټن ډی سی نه زموږ خبرونه ته غوږی. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ وایي د ناتو غړو هیوادونو ورله باور ورکړي چې دوی به خپل اخراجات سیوا کوي. تیر ورځ د امریکا مشر ائتلاف لپاره د امریکا جمنې په ځان بوج بللې وي. نن خبریالانو ته صدر ټرمپ ویل د غړو جمنو سره ناتو ډیره زیاته مضبوطه شوې، خدای نه دی ویلې چې چا ورسره کومې جمنې کړي. په دې حقله نور تفصیل درته زموږ همکار احمد فواد لامې وړاندې کوي.
د امریکای صدر ډانالډ ټرمپ وایي چې د ناتو غړي هیوادونه اوس پر دې سلا شوي چې زر تر زر به خپل پوځي لګښتونه تر 2% پورې اوچتوي. ښاغلی ټرمپ دا خبره نن د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په برسلز کې د ناتو د سرمشریزې په پای کې وکړله. څو شېبې مخکې تر هغه د ناتو چارواکو د داسې غونډې د جوړېدو خبر ورکړ چې یوازې د ناتو غړي هیوادونه پکې وي. دا جلا غونډه مخکې په پام کې نه ونیول شوې. لدی وړاندې په بل غونډه کې چې د اوکراین او جورجیا چارواکي هم پکې وو او د تړلو دروازو تر شا وشوه، صدر ټرمپ یو ځل بیا د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د پوځي لګښتونو په حقله ناخوښي ښودلې وه. د امریکای ولسمشر پر دې وروستۍ ورځو کې په خپل ټویټر هم خپل دغه ناخوښي په کلکو ټکو څرګنده کړې وه او د ناتو اغیزمنتیا هم تر پوښتنې لاندې راوستې وه. له دې سره سره نن د زیارت په ورځ صدر ټرمپ د ناتو په وړاندې خپل ژمنې او خپل باور کلک وښود.
I believe in NATO. I think NATO is a very important, probably the greatest.
زه په ناتو باور لرم. فکر کوم چې ناتو ډیر ارزښت لري او خای چې تر اوسه داسې تر ټولو غوره سازمان نه وی جوړ شوی. خو که یې حساب کړی د اویاو نه تر 90% پورې د ناتو لګښت به امریکای ورکاوه. امریکای لپاره دا انصاف نه و. خو تاسو ته ویلای شم چې ناتو اوس پر اختیار سره یو ډیر اغیزمن مشن دی. نور غړي اوس له هغه څه چې په خوای ورکول ډیره پیسې ورکوي او په خوشحالي دا کار کوي.
بل پلو د ناتو سیکرټر جنرال ینس سټولټنبرګ هم وویل چې د ناتو غړي هیوادونه په میلیارډونو ډالره پر خپل پوځي بجټونو زیاتوي.
Fair burden sharing underpins everything that we do.
دا چې د لګښت بار په انصاف سره ویشل شي زمنګ په هر کار چې کوي خو اغیزه کوي. څوک علامه مخکې منګ خپل دفاعي بجټونه کمول خو اوس منګ په میلیارډونو ډالر پرې زیاتوو.
صدر ټرمپ د سهارنۍ پر مهال د ناتو سیکرټر جنرال ینس سټولټنبرګ سره په خبرو کې جرمنی تورن کړ چې غنی د روسیې رغمل شوې ځکه د روس د انرژي کمپنۍ غاز پروم ته اجازه ورکړي چې د جرمنی له اوبونه یو پایپ لاین وغځوي. د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل له ټرمپ سره یو دوه اړخیزه کتنه هم درلوده چې معلومیده له ترنګل تیا ډکا کتنه وه. خو له کتنې وروسته میرمن مرکل داسې وویل،
دا ډیره مهمه خبره ده چې په خپل منځ کې دغه نظریات شریکو ځکه مونږ شریکان یو، مونږ ښه ملګری یو او هیله من یو چې په آینده کې به خپل همکاري ته دوام ورکوو.
د ناتو مشرانو نن دا تمه لرله چې صدر ټرمپ به د لګښتونو پر موضوع ډیرې خبرې ونه کړي او خپل ډیر پام به د افغانستان د جګړې موضوع ته واړوي. خو د ناتو د لګښتونو او د غړو هیوادونو د برخو زیاتوالی هغه خبره وه چې په برسلز کې د ناتو سرمشریزه تر خپل سیوري لاندې راوستله.
درنو عزتمنو اوریدونکو، د جیوا خبری خپرونه دوام لري او رازو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې جګړه د پوځي عملیاتو نه بلکې د مذاکراتو له لارې ختمی دی شي. د دې وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د جولای په 12مه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د افغانانو په مشرۍ یو واکې د خبرو ملاتړ کوي او په دې لړ کې به خپل مرسته نه درېږي. نور تفصیل یې تاسو ته د اسلام آباد څخه په دغه راپور کې وړاندې کوو.
په اسلام آباد کې د خبري غونډې سره وینا کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل چې د افغانستان د روغې جوړې د عمل د پاره پورته کېدونکي د ګامونو ملاتړ کوي او د هڅو ته به هر کله دوام ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لاړخه د خبرو د پاره ورکول کېدونکي سعودي بلنې رد کولو په جواب کې کڅه هم د څویلو څخه ډډه وکړه، خو ویل چې طالبان خبرو ته تیارول د ټولو ګډه ذمہ واري ده.
especially the ones having contacts with Taliban, including the US, must play their role to convince the Taliban to join the process.
دا امریکا په شمول ټولې تړلې ډلې چې د طالبانو سره رابطه لري په کار دي طالبان خبرو ته تیار کړي. تیر ورځ په سعودي عرب کې کېدونکې د درود شهوادونو د عالمانو کانفرنس کې د افغانستان پر طالبانو د جګړې څخه لاس اخستو شخصوي وو او دغه جګړه ناروا بلل شوی و. د خبري غونډې په محل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د افغانستان څخه د داعش تبشو وهلو په اړه په اسلام آباد کې د ایران، چین، روس او پاکستان کېدونکې غونډې څخه به خبري سرګند.
I have no information of such a meeting.
The VOA د یو رپورټر مخه د پاکستان په قربتوب کې دونکې د روس، چین، ایران او افغانستان د استخباراتي مشرانو غونډه کې د تراګری په ضد همکاري او افغانستان کې د داعش په موجود بحث سوی او دا هم ویل سوی چې د افغانستان څخه داعش کوونډي هوادونو ته خطر دی چې په کار دی په ضد یې ګامونه پورته سي. د افغانستان لاړخه د سوداګرو د تګ راتګ د پاره د ویزو د نظام په اړه د پښتنې په جواب کې ډاکټر محمد فیصل ویل چې په دې اړه په باقاعده توګه د سوداګرو لاړه خاص شکایتونه مخې ته نه دی راغلي چې په اړه د افغان حکومت سره خبرې وکړي. ښکاره دی وی چې د افغانستان حکومت د پاکستان تورخم د لارې هیواد ته د داخلي دونکو ټول پاکستانیانو د لپاره ویزا لازمي ګرځولې او مطبوعات وایي چې د افغان حکومت د دغه بندیز له امله په امروزه بنیادونو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت کوونکي کښنی سوداګر د مشکلاتو سره مخ دي. ولې چې د پاکستان لاړه هم د ټولو افغانانو د پاره ویزا لازمی ګرځول سوی و. د امریکا سره د اړیکو د شګړې په اړه ډاکټر محمد فیصل ویل چې امریکا سره خبرې روانې دي چې د دواړو هیوادونو مخ په وړاندې د تکهیلي سرګندوي. امریکا او افغانستان پر پاکستان طالبانو د مرستي تورونه لګوي او پر پاکستان طالبان خبرو ته تیارولو د پاره هم سخت فشار اچول کیږي. ولې چې د نړۍ تر مخه پاکستان د روغې جوړې په دغه عمل کې اهم کردار لوبولی سیم، خو په دې اړه هغه ګامونه نه دي پورته کړل سوي چې د سیمې او د افغانستان افغانستان ته امن لپاره ورته پورته کول دي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
د پاکستان قبایلی سیمو پخوانی چې کوم د حکومت لخوا ردی کوم حیثیت وو په هغه کې سیاسي کاندیدان به د دغه داسې نو سیاسي پاټو چې کوم غړي وو دی به داسې آزاد توګه باندې خپل د سیاست نشو کولای، بلکې دغه تل نه به د سینیټران راتلل او دغه غاړه نه به د قبایلی سیمو چې کوم غړي وو نو هغه به راتلل او د هغه نمائندګي وا، خو ولس هغه شان نمائندګي به د قبایلی سیمو نه کېده. د پاکستان په پارلیمان کې څنګه چې په کار وا، خو وروستي سیاسي اصلاحاتو نه پس د فاټا یا چې اوس کومې قبایلی سیمې دي یا چې کومې ضلع دي د خیبر پښتونخوا چې کومه برخه ده، په هغه کې سیاسي فضا هم بدله شوې ده او دغه شانتي د خلکو د خپلو هغه کاندیدانو نه کم چې دی را روان د جولای په 15 نیټه باندې په انتخاباتو کې ودرېږي د صوبایي او د قومي اسمبلیو لپاره دا غینه تمه هم پیدا شوې دي. خو دغه خلک وایي چې د دوی کاندیدات په کار ده چې د تعلیم او چې د دې د درصد چې کوملارې دي کوم روډونه دي دغه په مد کې دي کارو کې، ځکه چې قبایلی سیمې په دې دوه وړخونو باندې ډېره زیاته اړتیا لري چې دا پرمختګ وکړي. خو بیا دې سره سم د سیمې کاندیدان دا ګیله هم کوي چې دوی خلکو ته هغه رسایي نه لري کوم چې د یو سیاسي کمپاین لپاره د یو کاندید لپاره پکار وي. زمونږ د ډیو ریډیو خبريال عدنان بیٹنی هم په دې لړکی سویلی وزیرستان ته ورغلی دی او د سویلی وزیرستان خلکو سره خبرې ترې کړې دي چې دوی د خپلو کاندیدانو نه ستمې لري. د رپورت په شکل کې تاسو وړاندې کوو.
دا وخت د جنوبی وزیرستان په دویم مرکزی شهر سرروغه مرکزی بازار چې موجود یا په داسې حال چې انتخابی کمپاین شروع شوی دی. دلته مختلف سیاسي پارټۍ او دغه سي آزاد کاندیدات چې دي هغه هم په نظر باندې راځي او د خپل حل ځلې شروع کړی دي. دلته دفتر هم پرانستی دي او دا غي چې کمی ریلیز دي هغه هم لیدل کیږي. که څه هم سیاسي پارټۍ خپل بیرغون لري، خو چې کوم دلته آزاد کاندیدات دي هغه زیاتره خپل بیرغونه لسپین رنگ چې کوم بیرغونه دي هغه لري. خو دلته عام خلکو سره پښتنې لرو چې هغه دغه چې کوم انتخابات دي لاغې نه او دغه امیدوارانو نه څه هیله ساتي په دې مرکزی بازار چې عام ولس سره خبرې کوو.
حاجی صاحب، ټول نه اول خپل نمبر ته وایا.
جی، زه ملک امیر زیک نامې ژو.
د سراروغ سره تعلق لارو او ان شاء الله دغه علاقې شمو ډیر کردار هنکړای دی مشر هي
مشر پښتنه دا پیدا کیږي چې الیکشن دور دا کینډیډیټ ګرځي کور په کور باندې وټونه غوړي درنه لدغه امیدوارانو تاسو دلته په علاقې کې څه هلي دي
د میش دا علاوه چې روډ وی ایجوکیشن سکولینا هسپتالینا لیډی ډاکټر د دغه په بارک شي د میش دا سوچ وی دی مزکه د پورا چې کیم باندې نه جوړیږي
کله پاس شي بیا چتره غوړی چې وزیرستان پر څه کول پکار
جی د میج پورا اول دا پچار دو چې د میج د پورا امن ضرورت ہے کنه نمبر 1 دوم د میج د پورا د ایجوکیشن ضرورت ہے چې د میج علاقہ شه دا کیم سکولینا دا وړ کی دا جاهلیت دا ورک شي د ایجوکیشن شه سکول وو وی تعلیم وو کو غټه خبره دا غدو اغه نه بعد میج دا هم مطالبه دو چې رو ډینر ته تیار شیم ذکر ته بودی شي او میج په علاقې شه همن هر روشي
تاسو چې خپل نوم راته وای
زما نوم نه ایت الله دی
ان ایت الله صاحب الیکشن رنځ دوست لار بلکې روان دی هغه هلې زلې څه الیکشن نه تمه ساتي
دا امید دی چې ان شاء الله او دا نوی کسان دی وټونه ته ولاړ دی شکر به وکي شکر درځي به وکي
دا امیدواران تاسو ته راځي وټونه غواړي درنه
او به شکه کور په کور راځي غواړي ها غوښتي هدي مونږ به
انکه کار چې تاسو ورته څه مطالبه یې دوي او دې درته
څه مطالبه دا دي چې ورور سہولتونه نشته ده ټلیفون نشته اسپیټال نشته سکول نشته روډ نشته د ځمکه بندونه نشته دی او نور داس کې سم دي چې په غرونو کې نن سبا تاسو ته پته ده چې مثال منسونه دي څه شي دی هغه سپایانه په کار دي چې دا خلک جوړ شي کوم مشران جوړ شي منی جوړ شي هله حکومت سره دغه امن خبره وکړي
په پنځشته باندې ټاپن چې کوم الیکشن کیږي خپل رائے به اچي په شي
ان شاء الله کوشش وکوم
تاسو چې خپل نمبر ته وای
ما نام نکی بلا ده سره روغه سره تعلق لرم
نکی به ته ځوان یو په الیکشن یې دا کمی ټاکنه چې روان دي پر چکه مه حالي ځل دي پاتې چې یو فعال کشمیر لکه شي لدی الیکشن نه صحیح له ساتي
مونږه دا اله ساتو چې مونږ ته تعلیم کم سکولونه دي دغه ملاو شي هسپتالونه دي مونږ چې کم ډیلیوري کیس جوړ شي هغه د هسپتال د وجه مونږ چې درات ازو او زنانه هغه ته بیا لکه موت ورته ور شي هو مو مخپل پنان چې مې پرې ارصابک د سکول د وجه
سکول دلته نشته
نه نه دا سکول نشته
نو د سکول یا تعلیم ارزو لري
هو ولې نه لري
فیوچر پلان دی چې د لکه مستقبل پلان دی څه دا
مستقبل پلان خو مې دا و چې ما کیپټن نیمه غوښتل او میجر تو مې غوښتل نو د سبق د واجب مونږ پاتې شول
اوس خپل مستقبل چرته ویني
اوس مستقبل دا غدای چې بای مونږ مزدرو تاسو ته تعلیم نه مونږ کټ شول
تاسو خپل نمبر ته وای
نیاز محمد
نظامات الیکشن حل زر شروع دي سره دغه وست کم الیکشن روان دي تاسو کم امید ساتي
یار امیر دا امید ساتي چې د میش په علاقه شې امن روشي میجا په غوند نه په دا خوشي چې امن روشي کادای د پاشي ځونته پاشي خپل خاروق شوک په شاو کو د میجا عوامه اس غانه شته په شي
قدرمنو اوریدونکو زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د رويټرز یو نوې څېړنه چې د ټامسن رويټرز فاونډيشن کړې ده هغه وایي چې هند یا هندستان د میرمنو لپاره د ژوند کولو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی نور تفصیل یې ما وښه لیل تاسو ته وړاندې کوي
د ټامس رويټر فاونډيشن لخوا شوې د نوې څېړنې نتیجې ښایي چې د هندستان سرخار نوې ډلې نواخله د هواد ګڼ شمیر وړو خارونو او کلو کې په میلیونونو میرمنې کېدی شي په خطر کې ژوند کوي او هندستان په نړۍ کې خلدو لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی خو د هندستان حکومت ټینګار کوي چې په ګرد نړۍ کې د 1538 ماهرانو لخوا شوې د سروې نتیجې غلط دي د هندستان د خزو لپاره قومي کمیشن مشره ریکا شرما وای
بالکل غلط طریقے سے کیا گیا یہ سروے
ہے دا سروے بہی غلط طریقے باندې شوی دا د هندستان د پر دی یوازې یو سل یو خزو سره خبرې کړې دي او په دې کې یوازې 50 په هندستان کې دننه اوسېږي نور ټول د هیواد نه بهر مشته دي
دغه سروې په شپږو برخو کې شوی و او پکې په دریو کې هندستان ډیر بد راغلی دی پکې جنسي تشدد انساني قاچاق کلتور او مذهب شامل دي په هندستان کې د خزو د پرمختګ لپاره مرکز سنټر فار وومنز ډیولپمنٹ سټډیز ډایریکټر اندو اگنی ہوتری وائی
پورے ساؤتھ ایشیا کا جو
پگل سویلی ایشیا کے نارینا ماشمان تا دیر ترجیح ورکول کی گی اولادی وجہ د وجن او د تشدد تر سنگ دیر غلط کارن تر سر کی گی
د بشری پرمختگ لپاره اداری انسٹیٹیوٹ فار ہیومن ڈیولپمنٹ سترغڑے منوج باندان وائی
دیر از آلسو ا رائز ان
ریپورٹنگ اف کیسز
د خزو لخوا 200 زیاتو پاړه پولیسو کې د ریپورت کولو کیسونو کې زیاتواله راغله او د دې وجہ دا چې خزه اوس په قانون پوي شوې دي په خپل حقوقو خبر شوی او اوس خپل غږ پورته کوي
د خزو لپاره د قامی کمیشن مشره ریکا شرما بیا وایي
کئی کنټریز ا جہاں پہ
د سي ګنش می هیوادونه دي چرته چې خزي د اظهار ازادي نه لري او میډیا هم ازاده نه ده په ګڼو هیوادونه کې داسې قانونونه پرځای دي چې خزي زوروي لکه د مثال په توګه شری قانون
په روستیو کې تر سره شوی پیښو لکه د هندستان ولکې لاندې کشمیر کې یوې وړې ماشومې سره اجتماعي جنسي تشدد په نړۍ کې د هندستان نوم ډیر بدنام کړی دی خود ہندوستان زنی ٹولنیس کارپوہان وائی د جنسی تشدد او زورون پیخی یواز ہندوستان پورے محدود ندی سینٹر فار ویمنس ڈیولپمنٹ اسٹڈیز ڈائریکٹر اندو اگنی ہوتری نور وائی
دا وقت خود د مخ اتللی هوادونو میډیا کې د جنسی زورونو زیات خبرونه مخ ته راغلي دي او په سوشل میډیا کې د میټو کمپاین د دې لوی مثال دی چې جنسی زورونه هر ځای کې کیږي
دی تھامس رائٹر فاؤنڈیشن دا خبر منی چې د سروې نتیجې یوازې د مدني ټولنو پوهانو په اندازو اړه لري نه چې د خلکو نه ترلاسه شوی شمیرو باندې خو نور بیا وایي چې د سروې په نتیجو غوسه خودل په ځای دی باید هندستان دې ته توجه ورکړي چې کله د خزو د تحفظ خبره وي نو ولې نوم دومره بدنام دی
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے